ګران دونکو السلام علیکم د هایل دی اونې خبرونه کې ز احسان الله ریزی درته خراغلاس توایم د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي آصف درانی ورسته څرګندونه ته چې افغانستان وضعیت د نړۍ د نه پاملرنې له امله د افغانستان له خاورې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیښې په څیر د بل دغه پیښې احتمال یادونه کړي خبرګون خودلای او د هغه څرګندونه د افغانستان په تړاو د عامو افکارو د ګډوډولو هڅه ګڼلې ده. آصف درانی په اسلام آباد کې د پاکستان د پخوانی سفیرانو یوې غونډې ته ویلي چې د افغانستان وضعیت ته د نړۍ د نه پاملرنې له امله دغه هیواد یو ځل بیا په نوې ملسیزه کې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ حالت ته سره مخ کېدلی شي او د 2001 کال د سپتمبر 11مې پیښې په څیر پیښې بیا تکرارېدلی شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال ضیا احمد تکل رسنیو ته په یوې استولې خبرپاڼه کې ویلي چې د آصف درانی وروستۍ څرګندونې له واقعیت څخه لرې دي او هغه باید پوه شي چې دا د ډیپلوماتانو دنده ده چې پرې نږدې پارونکي رسنیزې تبصیرې د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. په همدې اړه د هایل د دې اونې د خبرونې کې راسره په سویډن کې د امنیتي او سیاسي چارو شنونکي حکمت الله حکمت او په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د پوځ پخوانی جنرال سید نذیر میلمانه دي چې ورته ستریم شوایم. په خیر اغلس سید نذیر سپیل به لا تاسو وکړو تاسو څومره د هاغلی دورانی خبرو سره همغږی یی؟
او ډیره شکریا تاسو نن ماتاو لیدم کورې دم کو ته سلامونه همکارانو ته هم پر څو پوری چې دورانی صاحب کوم خبرې دي نو دورانی صاحب په هني سفیرانو تم کړی دا غین علاوه یو وی لاګي هم کړو د دې نه علاوه سفیر صاحب سره تقریبا چې لږ دوه ورځې وړاندې تقریبا دغه دوه سره ملاقات هم کړی دی او نو دا وی خبرو کې راته سبات ښکاری او سبات دا چې کاری چې د افغانستان د پاره دا سوچ چې کوم دی نو مثبت دی او دا کمی سرګندوی چې کړی دی نو دا افغانستان ته هم کوي یو حقیقت وړاندې کول او دا هغه حقیقت په لړ کې هغه تګامونه فکرونه د پاره یو پیغام هم دی او به ما خبره ده چې دا وی تاګر تاسو افغان مشران سره او دې ځکه تر دې هدف پورې چې دوه کې مغازي راځي ورته چې کومه د نو اخوانی لړۍ کوم خبرې کوي دا غي نه هم واقف دي او دا وی چې کوم سوچ ته هغه نه هم خبر دی او نو دا کوم سرګندوی کړی دی نو راتګاری چې دا د افغانستان چې کوم موجوده حالات دي او دغه حالات په تناظر کې او دا وی چې کومه تجزیه ده یا دا چې کوم وړاندې لیدل دي هغه وړاندې کړی دي او دا لیدل دا سيتي چې دا غینا کو پاري باندې ملوشي یا هغه ته په مثبت سترګو باندې کتل شي یا نور باندې یو به افغانستان ته په ته هم ګټه ملاويږي او افغانستان هم به نړۍ سره او بین الاقوامي او دا سره په هوادونو سره او په تکل کې راتلی شي په پیژندلو کې راتلی شي اقتصاد کې راتلی شي او یو قسم دا او په تاسو سره قائمولې شي په نورو ملکونو باندې او به د دې چې کوم ستونزې دي هغه په یوه اتفاق سره او بل د مینه القامی لړۍ په دوستۍ سره او د هغوی په مرستې سره دا حل کولای شي نو دغه دې کومه وګورو نو زه مې چې سوچ کوم مثبت البته افغانستان دغه په کوم ډول راخلي او دغه نسبت د کیا دغه لړ کې هغه دې د او سو مخبرت کول غواړي یا نه غواړي او یا دا هغه په خپل چوکم حالت کې پاغي کې خوشاله دي او خپل حالت بدلول نه غواړي او نو دا به یو بل سوچ دی او البته هغه چې کوم مثالونه ورکړي دي چې را او کوم سپتمبر کوم واقع او په یو لسم نه تبانی چې څه چي وو په 2001 کې او نو دا وی واپس را کوم امکان شته او کوم بازار یا افغانستان اوس روان دی او یو جامد جو چې موږ څه کوي او لکه په واره کې چې پروت یو دا غینه را وتل نه غواړي او وایي چې را دا چې موږ خوشاله لیکن به الته دا چې ګوندې نه په ډیره وټو کیږي یا دا چې شبکې چې هغه به د 9/11 طرف ته یعنی هغه مو چې څه شي وو هغه طرف ته به راوګرځي او په دغه سره وګورئ یا دا چې زه جوړم نو دا به د نړۍ په مینه راځي
مانه سید نذیر سر زبیا تاسو سره غږم حکمت سره پرشتیا هم افغانستان د سپتمبر دی ولسمه په شان دی وی بلې پیخي پیخي دوه اندښنه شته.
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه زه صاحب بلنی څخه مستاسو میلمه ته جنرال خان مومن تاسو لیدونکو ته سلامونه وګرنه په پاکستان کې د افغانستان لپاره یو استراتیژي چې ډېر د پخواڅ خطر حسوي وله و سم موجوده ده. هغه استراتیژي د سړې جګړې په دوران کې د پاکستان یو جنرال جنرال اختر عبدالرحمن پیدا کړل. د هغه نږدې همکار جنرال یوسف په دغه کتاب کې چې لیکلی دی د سپایي ګمنام په نامه باندې واضح وایي چې موږ یعنی د پاکستان استبلیشمنت د شوروي ماته مهمه نه وله، د شوروي ماته امریکایانو ته ستراتیژي کوله. زموږ هدف چې په دغه کتاب کې شپاړس واره ذکر شوی ده د کابل سوځل وو. همداسې هم وسو د تیرې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې کابل د اختر عبدالرحمن په تیوري باندې د پنجاب د استبلیشمنت د خوا څخه وسوځل سو، نظام ړنګ سلو، پوځ د منځه ولاړلې، افغانان مهاجر سلو، وطن یې د تورې تیارې خوا ته ولاړه. بیا هم په دغسې یو حالت کې نن هغه څوک چې په افغانستان کې عربزی سره په قدرت باندې ناستې د پرویز مشرف په خبره چې تاسو ویډیوګانې لیدلې دي دا د پاکستان اتلان دي. مګر دغه اتلان هم د پاکستان د پاره ځکه د منلو نه دي چې دغه اتلانو د جنرال اختر د تیوري په فرمول باندې کابل ونسو ځوه، بلکې کابل یې وساتل. هر هغه څوک چې کابل ساتي، هر هغه څوک چې د کابل عزت پرمختګ غواړي، د پاکستان د پاره هغه د منلو نه دي. دوه من به چې غواړم لاندې اشاره ورته ولرم، هغه ډیر مشهور کتاب دی د پیټر هارت د سی ای د پټو جګړو چې هغه په 1918 صفه کې په واضح توګه وایي چې کوم وخت چې امریکایي پلاوی د پاکستانیانو جنرالانو سره کښېنستل، نو هغه وویل چې تاسو شوروي ووتلی، پر موږ باندې مرستې او پروژې مه بندوي. امریکایانو ورته وویل چې موږ نور د دې لپاره مالی امکانات نه درته درکو، زموږ ماموریت ختم دی. نو وایي چې همدغه د پاکستان د لوی درستیز استازي امریکایانو ته وویل چې که تاسو پر موږ باندې پروژې بندوي، پیسې بندوي، نو موږ دین لادن او دا غملګری ستاسو پر سفارت باندې په پاکستان کې درخوشي کوو. دا کټمټ هغه جمله ده چې پیټر هارد لیکلې ده چې دای خپل په دغه مجلس کې حضور لري. نن چې کوم اختارونه د 11 سپتمبر ورکول کېږي د پاکستان د لوري څخه، پاکستان بیا د 11 سپتمبر غونډې یو پروژه اخیستل غواړي چې په هغه کې افغانستان وسوځي، امریکایان وغولوي، بل اخر غربي نړۍ ته بدنامي ورواړوي. په افغانستان کې کوم مطالعه چې زه لرم، اړیکې لرم، د 11 سپتمبر د فار او یا د یو بل غونډې د فار د تهدید هیڅ دلیل وجود نه لري. هغه څه چې وجود لري هغه دا دی چې د افغانستان نننی چارواکي د پاکستان سره د نړیوالو ترهګر د پروژو ملاتړ او شریکان نه دی پاتې سوی، تر څو چې دوی دغه ونه مني دغه سی بی ځای تهمتونه به باندې نور هم زیات وي. یو بیلګه تاسو ته اړیو ځای سوا یم چې دغه تاسو میلم هم واوري. کوم وخت په 2001 کال کې پر 14 فبروري باندې پر امریکایي اهدافو باندې بریدونه وسوله په یمن کې، په هغه کې د یو سړي نوم اخستل کېدلې چې هم هغه سړی حقیقت کې په فلیپین کې هم د یو ترهګریز بریټ تر شای لاسولو. د همدغه سړی په 1993 کال کې د فبروري په 13 باندې په نیویارک کې د نړیوال تجارتي مرکز لاندې د یو لاري بم تهمتولو چې بیا د ډي ان ا او ګوت په کراو وتلې. دغه سړی رمزي احمد یوسف په لوچ تر چې د فلیپین تر پیښې ورسته په 8 ساعت کې د پاکستان د استخباراتو په موټو باندې اسلام آباد ته مسکون راستون سلو دالت وولو. بنا ان د عبد الله اعظم د بن لادن د زمونږ د پاکستان
پوښمه زپوښمه یک مطلب کړه تاریخ نه لګرا شو دغه دینن ورځ لپاره پاکستان اندېښنه لري د افغانستان په اړه، د ټي ټي پی په اړه، د داعش په اړه، د نړیوالو په اړه داسې اندېښنه لري چې کچېری نړیوال افغانستان ته پاملرنه ونه کړي کېدی شي د سپتمبر 11 غونډې یو بل پیښه رامنځته شي. دغه اندېښنې ته ځواب ویل څه رقم پکار دی؟ همدغه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ورکړی دی
لنی کمرغه چې زموږ اړیکې د نړۍ سره سره د دې چې رسمي د تعامل په دې تیموماتیک په ډیپلوماسي په کچه باندې رسمي نه دي، مګر موږ د نړیوالو چنلونو سره د هغه جملې څخه د امریکایانو سره اړیکې لرو. د امریکایانو سره منظم معلومات تبادله کیږي، په کوم څه باندې چې پاکستان ډیر خپه دی چې افغانان باید د امریکایانو سره اړیکې د دوی په سلسله باندې تنظیم کړي. په افغانستان کې bale زموږ ځنی د اورور ګلوی الهی اړیکې د چمر هغه د پنجاب غشتنه نسو پرې کولای. که د مسعود د وزیر یو روحاني
یو د ټي ټي پی مجاهد راځي په خوښ کې چاته فاتحه ور کوي او یا خپلوانو ته سلام اچوي. دا په دې معنی نه ده چې موږ د پاکستان په کورنی چارو کې دخالت کوو. هیڅ دلیل وجود نه لري چې ټي ټي پی د افغانستان څخه پر پاکستان باندې بریدونه وکړي. ټي ټي پی خپل سیمې لري، خپل اهداف لري او دغه اهداف د پاکستان د پوز د فاره هغه سمې دي چې دوی مني. دا د دوی کورنی ستونزه ده. زه د دې ساحه د یو مامور په توګه درته وایم چې دا یو هواد چې په 2500 کیلومتر کې پر ټول یورن کرښه باندې نیوی فصله کې تسلط د پاکستان د پوز دی. کوسته اغزن تار استخبارات نو څنګه بیا کېدای شي چې د افغانستان د خاورې څخه دوی ته څو پر واوري مګر پر بولدک پر خان باندې یو مېرمن نشي اوشتل.
مننه راشه صاحب. سید نذیر صاحب، تاسو وګورئ، یو خو طالبان دي، یو د پخانی حکومت چارواکي دي. کله چې پاکستان د سرګندونی کوي دغه دواړه طالبان او د پخوانی حکومت چارواکي دواړه یو خل کیږي، ولې د پاکستان په اړه کې د دومره شک او شوبه شته؟
دا ډیر مهم سوال دی، او خصوصا دغه چې موږ وګورو ته یو طرف ته د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کومه رښتې دي، هغه رښتې خو ډېرې مضبوطې دي، ډېرې زړې دي، او بل طرف ته په هغه نه خلاصې نه د پاکستان شته او نه د افغانستان شته. او د دواړو په غبرګون کې، بلکې د هغې په وړاندیز کې، د دواړو ملکونو د ولس فایده ده، نقصان پکې په دغې باندې دی. کله دواړو ملکونو منځ کې تاوتریخوالی وي، یا دواړو ملکونو منځ کې تجارت نه وي، یا تګ راتګ نه وي، یا یو بل باندې چې کوم انحصار دی هغه انحصار سرته نه رسي. او نو زه دا بیا غواړم چې ترڅو پورې د دغې تورونو تعلق دی یا د دغې سوچ تعلق دی. دا د بده مرغه په افغانستان کې ډیر دی، په پاکستان کې ډیر کم دی. او ځکه چې د افغانستان د پاره پاکستان یو داسې جنت دی، یا د هغوی د اوسېدلو د پاره یو دویم کور دی. او دا دویم کور باره کې داسې سوچ ساتل که هغه د هر چا حکومت وي، که د طالبان حکومت وي، که د اشرف غنی حکومت وي، یا د کرزی یا د داودي، هغه ټول داسې غونتې سوچ ساتي. دا سوچ ولې دی؟ په دې چې پاکستان خو دومره تکړه یا د دوی استخباراتي ادارې دومره مضبوطې نه دي چې هغه دې روس وغواړي چې یاره ته راشو په افغانستان باندې یلغار وکړه، یا د هغه امریکا را وغواړي چې راشه ته په یلغار وکړه. البته پاکستان د یو ګوندي په توګه باندې چې افغانستان کې کوم اور لګي، دا هغه اور تودې لمبې پاکستان ته رارسي، او هغه د ډیورنډ په کرخه باندې هغوی وایي چې په دغې باندې سړې شي پاکستان ته پامن پاتې شي. اوس پاکستان ته چې کومې لمبې راځي هغه خو د طالبانو حکومت دی، امارت اسلامي ته ویلې کېږي، بللې کېږي. اول ته وایي چې امن دی، نو د دغه امن یخې هواګانې ولې پاکستان ته نه راځي؟ یو دویمه خبره دا که وړاندینی وو او چې لاسپوسی وو، یا د روس لاسپوسی وو، یا د امریکې لاسپوسی وو، اوس خو یو داسې حکومت دی چې هغوی مونږه آزادي او مونږه افغانستان آزاد کړی دی او مونږه خپلواک یو. نو آیا به دغه خپلواکي ولې په داسې لړ باندې وړاندې کوي پاکستان ته، چې هغه د هغه خلکو نظریه وه چې هغوی مونږه آزاد نه یو یا مونږه په خپل واک کې نه یو؟ لکه اشرف غنی به ویلي، بل طرف ته به کرزی صاحب هم ویل چې دغه علاقې زمونږ په کنټرول کې نه دي، چې دا کوم پاکستان باندې بریدونه لګی یا کوم خلک لګی او هغه مونږه نیسو او زندانونو ته اچو. لیکن بیا په طالبان چې راغله هغوی زندانونه خلاص کړه او هغه خلک بیا را خلاص شو، او دا هغوی په صفونو کې هماغه شبکې چې کومې بیا ژوندی شو. او دغه یو بل تاثر لاړ چې څنګه طالبان وایي او دغه مړانه کوي چې مونږ امریکا، مونږ روس، مونږ دغه ته چې فست ورکړو، نو اوس دغه شبکې دا سوچ ساتي چې مونږ به پاکستان کې هم دغه نمونه اسلامي ریاست جوړ کړو څنګه چې افغانستان کې جوړ شوی دی. او دا هغې مرسته ضروري خبره ده چې کېږي په دې چې هغوی سره په سوګند کې دي، هغوی سره د یو
سید نذیر صاحب، زما پوښتنه دا وه چې په افغانانو کې که هغه طالبان دي، که هغه د پخواني حکومت خلک دي، ولې دا تاثر شته دی، ولې دا فکر شته دی چې د پاکستان خبرې پر شک ګوري او د هغوی په اړه د هغوی د سرګندونې ورته داسې دښمنانه ښکاري؟
په دې باندې زم په دې چې زه خپله وګورم، او نو تقریبا چې افغانستان کې کله 2000 او لسم نفس زه په میډیا کې ما او مات کې بالکل د افغانستان کې چې کومي الغار کې ریس کړی یا د هغه نفس امریکا او زه په فوج کې چې کله هم ما او کله زمونږ جنرال مشرف صاحب چې کوم په کوم شرطونو باندې افغانستان ته امریکا ته لار ورکړی و په دغه باندې پاکستان کې په فوج کې یو سوچو چیرې دا سوچ یا دغه نمونه واقف تیر ورکول د پاکستان دا مناسب نه دی او البته سوچونه خو مختلف دي لیکن اوس چې څنګه ګورم نو افغانستان کې کام سړی دی یا هغه یو بل طرف ته نظامی دی یا بل طرف ته د زړو حکومتونو لکه څنګه تا چې ویلې هغوی دغه سوچ لري دا دغه سوچ چاته ماته څلور پنځه کېږي مکاري یو څیز خو دا دی چې هلته کومه میډیا وا چې کوم د انډیا په لاس کې وه هغوی د پاکستان خلاف ډېر زهر خواره کړي دي دویمه خبره دا ده چې هغوی دا وایي چې ډیورنډ کرخه موږ نه لرو موږ نه منو او بل طرف ته در اټکه پورې دا زموږ حد دی او زموږ خوښه ده چې څه وایي دا دریمه خبره ده چې هغوی پنجابي دښمن ګڼي او د پاکستان په پښتون چې کوم دی هغه مفهوم ګڼي دغه یو سوچ دی بل سوچ دا دی
سید نذیر صاحب دغه یو پوښتنه بل هم کوم بیا ډاکټر صاحب حکمت ته ورځم تاسو په دې باور نه یاست چې همیشه د افغانستان حکومتونه یا د افغانستان کې نظامونه د پاکستان لخوا رنګ شوی دي یا د الټا د حکومتونو د نظامونو ضد خلکو ته ځای ورکړل شوی دي او د پاکستان او د افغانستان حکومتونه یا نظامونه د غزاینه د هدف مورد شوی دي تاسو دا نه منئ
او زه زو تاریخ ته نه زما لمبي تاریخ ته بالا او چې کله روس راغله نو
افغانستان زور تاریخ څنګه نو سید نذیر صاحب دغه طالبان او خبره وکړه د ډاکټر اشرف غنی او د کرزی او د طالبان
ها او کرزی چې راغله و نو هغه دا غنوم یا هغه په کوم ځای کې اوسېده او هغه د کوم ځای نه راوټو کې تر هغه کار چې دا به تاسو ته معلومی چې پاکستان نه او پاکستان دا غنوم وړاندې کړ او هغه به صدر جوړ شو دا غنې علاوه اشرف غنی تاریخ ته وګورئ اوس کوم ځای نو او صداغه سیاست کې څومره برخه او په اقتصاد کې څومره برخه وه او هغه به تاسو وکړل چې هلته عبدالله و عبدالله جانکیری دا غلا سوچت کو او هغه سره په حکومت کې شامل کو نو موږ دې شوزونه ته وګورو دا د پاکستان نه اختیار او نه دومره د پاکستان قد دو. دا څه قسمه بدلون په افغانستان کې راوړي په دې طالبان راغلل نو دغه میډیا باندې پاکستان باندې تورونه لګېدل د دې چینلونو نه چې دغه پاکستان ډبل ګیم کوي ورغلا یو لوبه کوي او یو خاطه طالبانو سره ملګري دي او بل خاطه نور نړۍ سره ملګري دي او دغه فایټر شورا او پیښور شورا یادېدل او دغه یو سوچ چې کوم آیا دا وی ولته ونی وشو دا که څو دې نه لوقانین علي سيو یا د افغانستان د خلکو سيو یا افغانستان خلکو دا ویل چې او طالب هم د دې د قسم له لاس کو سي لیکن هغه ثابت نه شو نو دا سوچونه چې کوم دي دا دوام نه لري دا وخت په وخت بدلیږي دا په بدلون ته نو د دوه ملکونو خلاف نه د پاکستان خلاف خصوصي چې دوی سره ډیر تاګ راټګ او ډیر زیات په انسان د راغيب وجود دغه نمونه
مننه ډیر زیاته مننه حکمت صاحب پاکستان زمونږ گاوندې هیواد د افغانستان سره په گاوند کې د سید نذیر صاحب مرته اشاره وکول چې دیو بل نمکیګم نتا ګراتا ګمشته ډیپلوماټیک اړیکې مشته سفیرانم لیګورالیګو دغه گاوندې او اندښنه ده چې دغه ځینې ماته خطر ده او د دې ځینې نړۍ ته خطر ده طالبان ته څه کول پکار دي
فقط دوه نقطو ته غواړم اشاره وکوم زای صاحب لمړی دا چې د افغانستان څخه خطر په تیر کې نو متوجه نن نه ته متوجه سبا نه دی دا ځکه چې پاکستان یعنی زموږ د وجود نیمه برخه حالت پراته ده موږ د ورور وجل د کور خرابول نه غواړو ولی په پاکستان چې کوم وخت تاسو وایست د پاکستان استابلیشمنت دا کاملا د پنجاب د ګټو ساتونکو هغه فوزي سټراکچر دی چې نور خاور دوی ته ارزښت نه لري مانن په یو معتبر رسانی کې د یو پښتونخوا د یو تاجر خبره واوریدل چې ول د پاکستان د پوز د عملیاتو په وجه باندې د پروژو په وجه باندې و او اصلنه په پښتونخوا کې تجارت خراب شوی دی فابریکه کارخانه لاهور ته تللی دی پښتانه بیکاره دي دا د پاکستان د پوز سیاست دی په پاکستان وایي چې لکه تاسو مېلم چې وویل چې د افغانستان څخه دوی د دوستۍ نیت درلودل دي نو بیا په 2001 کې تر 2009 پورې
یو شپېته زره هوایی پروازونه د پاکستان د پوځي اډو څخه ناتو امریکا وکوله پر افغانستان درو اتیا زره بمان واچوله. آیا دا د ګاونډیتوب اصل دی؟ آیا دا هغه څه دي چې موږ افغانان یې باید ورته ووایو چې دا د دوستۍ په اصل باندې دي؟ زه خپله د دې شاهد یم چې کم وخت په کندهار کې د داهش خراسان مسؤول د سیمې فاروق سلیم ونیول سو د شپږویشت نفرو سره دوه ځلې د پاکستان لوی درسیز کابل ته سفر وکړی. ډاکټر صاحب اشرف غنی ته په تهدید او په زور باندې وویل چې دا خلک بیرته موږ ته راته راغلي. امریکایان پټه خوله وله. نو که دغه سی پروژې په وړګزو کې جوړېدلې د ایس ای په دستور باندې بیا افغانستان ته راتللې، موږ څنګه دې ته دوستي وایي؟ دوی دې یو بیلګه په تاریخ کې راوښيي چې د افغانستان د خاورې څخه احد مینه ناس د توپک سره د پاکستان خاورې ته د پاکستان د خرابې په نیت للی. حتی خبره دې مکړې مګر زموږ څلور نظام سقوط څلور ځای صاحب زموږ د پوځ چې په سیمه کې د مصر او د ترکیه د پوځ یو برابر پوځ دغه ټانکونه او هلیکوپټرې او توپونه اوس هم د پاکستان په پوز کې زمش پر کونړو پر نورستان باندې بمباری کوي. هغه پاکستان چې زمش څخه بهر لار چ پنړیوالو قوانینو کې زمش حق دی اخیسته ده. هغه پاکستان چې هندستان مش ته غنم را لیږي دوی پر مش باندې دروي غلا کوي.
حکومت څه باندې ته خبره ته ځای اشاره کوم تاسو ماته اجازه راکې. حکومت د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت امرستیال ویان احمد تکلم هم دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې مونږه داعش په مکمل ډول لمینځ وړې ده مګم د ډیورند کرخه اخو خپل پټنځیونه لري. تاسو هم دې باور یاست چې اوس د داعش پټنځیونه د ډیورند کرخه اغاړي ته دي؟
ارې زه یې سبزه چړنه کوم. زه د دې سیمې اوسیدونکو اوس خو بل نړۍ د یوشتمه صدۍ ده. لکه دا ستاسو رسانه چې په میلیونونو انسانان ګوري همداسې خواله رسانه ګوري. زه تاسو ته د شپږو نقطو حتی نمونه اخیستلی سم چې نه غواړم وایخلم چیرې چې بهرني جنګیالي د پاکستان د پوځ په کمپونو کې تر یو بل نامه لاندې روزل کیږي. د پاکستان د پوځ په دوه اډو کې په وزیرستان کې اوس د شپږو ملکونو اتباع چې شمیر یې د دوه څخه تر شپږو پورې دی لا کم وزیات دی. ستدي دوی پاکستانیان په دې باندې خبر دي مګر هغوی چې راوځي هغوی په بل نامه باندې راوځي، بل لباس ورته ورکړي، کارتونه ورته ورکړي دي، حتی د آزاد ګرځېدلو حق ورته ورکړي دي. د چین څخه پیسې په دې باندې اخلي چې دوی او غوران ماسره کړي دي. په داسې حال کې چې اضافه تر درونی ویتنه او غوران اوس هم چې جنگیالي دي دوی روزلي دي په پاکستان کې چې ډېرې په پښتونخوا کې دي. هم هغه مخکنی څه خبرې تر اعظم رضای صاحب چې د پاکستان د لپاره جګړه ترهګری منبع د عاید ده او په دې منبع او عاید کې متاسفانه چې غربي نړۍ دغه جملې څخه امریکا او انګلستان په تاریخ کې د دوی ملاتړ کړی دي. زموږ ژغ دی پر دغه آزاد نړۍ باندې د غربي دیموکراسي باندې چې تاسو نور دینی مذهبي بنسټپالنه مپالی. دا د اسلام د بدنامۍ نه بلکې د تمدنونو ترمنځ د ژوند هغه ممانعت چې تاسو کولای شئ. یو د اډه چې دا اوس فعال ده په بلوچستان کې یو ځوان الته پیرادار ولوز ما سره پرلین باندې خبري وکولې په بل نامه باندې. دغه اډه د پاکستان د یو لیوا په دننه کې تقریبا د نن څخه اتمی اشت مخکې فعال شوی ده. دا خلک وزي ځي راځي. هم هغه کسان چې پر چنایانو برید وکولې او دوی وویل چې د مساقلات خراغلي دي د کوټه د بلوچستان د همدغه اډې څخه په موټر کې واچول سول لاړه لغه عمل تر سره کړی دلته راوځي.
ولی د چین سره چې پاکستان دومره نږدې اړیکې لري ولی داسې کار وکړي؟ د چین سره خو پاکستان اړیکې ډېرې ښې دي. ولی باید چینایان ووژني چې هلته سرمایه ګذاري ونه کړي، هلته اقتصاد ونه رغوي؟ ولی داسې یو کار وکړي؟
دوه دلیل سته دي. یو دا چې په دې کار باندې امریکایان خوشاله کوي چې ګویا دوی د سیپیک لپاره سل په سله کې نه دي که امریکایان پیسې ورکړي دوی د سیپیک څخه تیریږي. بله خبره دا ده چې پر چینایانو باندې فشار راولي چې که تاسو موږ ته امتیاز رانه کړئ ستاسو د امنیت لپاره هند تهدید دی، افغانستان تهدید دی. په داسې حال کې چې نن په زرګونو چینایان په افغانستان کې مصروف د کار او فعالیت دي. نو که افغانان چینایان وژنه ولې په میسي عینا کې نه وژنه چې په خیبر پښتونخوا کې په سواد کې وژنه؟ دا هغه دروغجن داستان دی
چې حکومت
په پوسه وې دي.
سید نظیر صاحب پړمبی ځل باندې زه په خپل د طالبانو د رسمي ادرس نه دا اورم چې د داعش پټنځایونه د ډیورنډ کرخې اغاړې ته دي. کچرته دا ډیالوګ شروع شي چې همیشه د پاکستان وایي چې ټي ټي پی د ډیورنډ کرخې دی غاړې ته ده او طالبان شروع کوي چې د داعش پټنځایونه د ډیورنډ کرخې اغاړې ته دي، دا اخر به دا خبره چرته ځي؟
دا ستاسو سوال چې کوم دی ډیر نازک دی. نازک په دی باندې وي دي چې دواړه طرف ته د شګر شبکې دي هغه دایشته او هغه ټیټی پی ده او په دوه ملکونو چې دا غوي ډیر ولسته دا غوینه راو دا غوي یو جغرافیه ده به په بین الاقوامی نړۍ کې یو ځای دی یو جغرافیه دا غي دی او یو تاریخ دی لیکن دا دی په وجوده کې دواړه ملکونه په دی باندې ورانی کې چې زبا دایش ساتمه تا په ورانو او ته په ټیټی پی ساتي ما په ورانی نور تا خري چې دا په ماشومان لو به ماته دګي ځکه چې ګوره په دې چې تا باندې خصوصا په افغانستان باندې څومره جنگ تیر شو دا غي دې ابتدا د سنه و د داسې شبکې نه و چې هغه تا القاعده ویل کیږي او آیا دغه د ګورو ملکونو د پاره وسایا سبق نه دی ذکرې چې داسې شبکې وساتي او دا غي نه خپلې ګټې کوي ځکه د دایښ باره کې وایم چې د افغانستان دغه اشرفغنی صاحب په زمانه کې یا د کرزی په زمانه کې الته دا کور لګي د چې دیتا سپلای چې کومه دا یا دیتا وده ورکوله او د چې کوم خراسان چې تر دې دا امریکا دا وایي چې په دې کافټرو کې وسله ورکوي یا رسد ورکوي بل طرف ته چې چيني کوي منګه وی راګیر کړو نو لیکاپټر راځي هغه اوچت کو او دا وی په چې کومه وی جرګه هغه ته هم دا خبره وشوه نو هغه وخت دا بیانیه ده اوس تاسو ته زموږ اوس دوی دا بیانیه بیان کوي چې را تاجکستان ایران او پاکستان پاکستان دوی ته ټریننګ ورکوي او ایران او تلار ورکوي او د تاجکستان د پی یو قسم له هدفونه وتا ورکړې کیږي نو آیا په دریو حکومتونو کې د دې تګ راتګ یا داسې قسمه تعلق ساتل دا اسانه خبره ده دا بین الاقوامي نه غي نه ني دریمه خبره دا ده چې د خلکو سره ټی ټی پی ده نو ټی ټی پی سره خو پاکستان د افغانستان په خوره باندې خبري کړې دي او وي مشران ټول ته ناست دي او به په هغه خبرو په لړ کې او ډیر خلک د طرف ریښودل شي دي او بل خبره دا چې د دغه سګوتونه پاکستان او تقریبا چې په مشه کې سوزل افغانستان په ورته وي اوس هم په دغه ځای کې ولو باندې دا وی پنځه کسان چې کوم
سید نظیر صاحب دا خو هغه خبره ده لکه هغه وخت چې طالبان په پاکستان کې وو افغاني حکومت به دا ویل چې طالبان په پاکستان کې دي نو پاکستان به ممدغه ویل چې موږ د طالبانو سره اړیکې لرو خو پټن ځای نه ورکو اقمال نه کوو طالبان هم دا خبره کوي چې دا څنګه ده چې موږ ټی ټی پی طالبانو سره نه پیژنو یا نه لرو خو په افغانستان کې نه دي د جګړې لپاره موږ ملاتړ نه کوو نور سره سلام کلام لرو
د چا چاپ د نوم باندې یا د چاپو نظریه باندې یا د چاپو طریقه باندې چا سوګند چې سې وی به فکرې وی نو آیا هغه ته ځاني چې هغه با دا غي نه وړي او بل سره په سنگر کې پاتې شي وی او بل سره د دې د دې د یو ځی باندې او بل په یو ځی کې دومره وسیدلې وی دا غوي کور والا دا غوي ټولې خاندان والا الته موجود وی نو دا خبره خو زما چې دا حقیقت نه ده لري دا او بل ترې مطلب ثبوت نه درکومه هغه د دې چې کلا ټي ټي پی په زمونږ په چترال کې دری دوکو او تقریبا 300 خلک راغلي چترال ته او دا غي خلاف چې به کاروي او چې هغه واپس لو نو به او باندې هغه ونیول او به کسان په زندان کې واچول
ډیره مننه اک مطلب ډیر لنګ وخت لرم شو سانیو کراتو د افغانستان او د پاکستان دوستي کیږي
د دوه ملتونو دوستي ترڅو چې بني ادم یې ژوند د با پاتوي پاکستان ملت زموږ ورور عزیز په وینه مینه او دین را سره شریک دی د پاکستان د استبلیشمنت سره دوستي خیانت افغانان دې ته حاضر نه دي دوی د دشمنی کوي موږ خپل دفاع کوو د زموږ حق
ډیره زیاته مننه په سویډن کې د امنیتي او سیاسي چارو شننکه هغله حکمت الله حکمت او په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د پاوز په خوانی جنرال سید نظیر صاحب یو نړۍ مننه چې په خبرونه کې مر سره ګډون کړی ډیره زیاته مننه قدرمن لیدونکو دا د حایل د دیونه خبرونه تل بری خبرونه ونه پوره ماته اجازه راکړی تاسو په لویو بخون ته خدای سپارم
Thank you. سلامونه نن جمعه د 2023 کال د اگست دروښتمه نیټه ده د دیش ټاکوخ پرونه ته خراغلاست په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید الافیزی
سلام فرخنده پیمانی هستم در این برنامه در مورد کنونسیون ملی حزب دموکرات ها و قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان با مهمانان برنامه صحبت میکنیم اما نخست چند خبر
د رویټرز خبری آژانس در راپور لمخي یو شمیر لویو نړیوالو هوایی شرکتونو په منځني ختیځ کې روان کارکشت دوام ته په کتو د خپل الوتنو د خوندیتوب لپاره د افغانستان د فضایي قلمرو څخه د کار اخیستل پریکړه کړې ده چې ورسره د نړیوالو هوایی شرکتونو لخوا د دغه هیواد د فضا څخه عبوري الوتنه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی رویټرز خبری آژانس د جمعې په ورځ د اګست په درویشتمه د نړیوالو الوتنو د یو تحلیل پر اساس په راپور کې ویلي چې یوازې روان 2023 کال د اګست په دویمه اونۍ کې د تیر 2023 کال د همدې مودې پرتله د افغانستان له فضا څخه د نړیوالو هوایي شرکتونو په عبوري الوتنه کې 10 ځله زیاتوالی راغلی دی دغه خبری آژانس د سنگاپور هوایي شرکت بریتانیا هوایي شرکت او د جرمني لوفتنزا هوایي شرکت په هغو نړیوالو شرکتونو کې یاد کړي چې د منځنی ختیځ پر ازای د اسیا او اروپایي هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره د افغانستان فضا څخه کار اخلي افغانستان د اروپایي هیوادونو او د اسیا یو شمیر هیوادونو ترمنځ لنډ فضایي لار ده چې د الوتکو د تیلو د مصرف سپما سبب ګرځي په افغانستان کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته دغه هیواد د فضا څخه الوتنې د پام وړ کمې شوې
استفان دوجارک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد در واکنش به توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی رهبر طالبان گفت که با اجرای چنین تصامیمی جلو پیشرفت افغانستان گرفته می شود. دوجارک روز پنجشنبه 22 آگست در نیویورک با پرسش یک خبرنگار در مورد محدودیت های تازه طالبان بر شنیده شدن صدای زنان و پوشانیدن صورت آنان گفت که تصور این که کشوری با چنین دستورات در حال پیشرفت توسعه و بهبود وضعیت خود باشد دشوار است. وزارت عدلیه حکومت طالبان چهارشنبه 21 آگست با نشر اعلامیه گفت که هبت‌الله آخندزاده رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی د جمعې په ورځ د اګست په درویشتمه د یو تاریخي سفر په ترڅ کې د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په کیف کې د ولسمشرۍ په معنی کې مودی ته خراغلاس ویل دی. تمه کیږي چې له زلنسکی سره په خبرو کې مودی له هغه څخه وغواړي چې د خبرو لارې له روسیې سره جګړه پای ته ورسوي. مودی په داسې حال کې د منځګړیتوب هڅه کوي چې اوکراینیز واکونو د روسیې د 2022 کال د فبروري له یرغل وروسته په 1309 کې د روسیې د خاورې ځینې برخې نیولې دي. مودی د هند لومړنی مشر دی چې اوکراین ته سفر کوي.
مناطق مرکزی باریکه غزه امروز جمعه شاهد ادامه درگیری ها بود. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا، قطر و مصر تلاش دارند تا به یک توافق روی آتش بس دست یابند. در نوارهای ویدیویی گرفته شده توسط اسوسییتد پرس، صدای سلاح‌های سنگین و توپخانه در اوایل صبح امروز در نزدیکی شرق دیرالبلاح در حالی که جاده‌ها تقریبا خلوت به چشم می‌خورند شنیده می‌شود. محمود باسال سخنگوی اداره دفاع مدنی فلسطینی گفت که در شهر جنوبی خان یونس 4 نفر در حمله اوایل صبح امروز اسرائیل بر واسطه نقلیه این افراد کشته شدند. اردوی اسرائیل صبح جمعه اعلام کرد که 10 شبه نظامی را در جریان درگیری های روز پنجشنبه در مرکز و جنوب نوار غزه کشته است.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان تو وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10 بجو.
بیا هم خرغلاست د ولسمشر جو بایدن مرستل کامل هاریس د پنځمه پښپا د اگست په 22مه د یلنای یلات د شیکاګو په خار کې د دیموکرات ګوند په کرمنسون کې د 2023م کال د ولسمشر پټاکونه کې د خپل ګوند نمائندي په رسمي ډول ومنله. د دیموکرات ګوند ملي کرمنسون د دوشنبه په ورځ پیل شو او د ګوند زورګونو مقامات او غړو په ګډون پایترسل دی کرمنسون د کامل هاریس د رسمي نمائندي له منل کېدو او د هغې پوینه
On behalf of everyone, the tolo khalko luluri, the tolo amerikayano luluri, the hizb najat jinsiyat prata da go amerikayano luluri che zor sarastra shwayam, da go khalko luluri che sakht kar kawi khpalo hiluta da rasido hatsa aw de yow bal muraqabat kawi, the tolo aga kasano luluri che dastani yawazi dazmaki par makh pa tor tolo lui hewat ke likil kigi. زه د امریکا د متحده ایالاتونو جمهوری ریاست ته ستاسو نوماندی قبلوم.
خانم هرس همچنان داستان زندگی شخصی خود را تعریف کرد و آن را به تجربیات رای دهندگان طبقه متوسط امریکا مرتبط خواند.
ما مسیر تازه ای را ترسیم میکنیم، راه به سوی آینده با حضور طبقه متوسط قوی و روبه رشد، زیرا میدانیم که طبقه متوسط قوی همیشه برای موفقیت امریکا حیاتی بوده و ایجاد آن طبقه متوسط هدف تعیین کننده در ریاست جمهوری من خواهد بود.
پا ورته وخت کې ولسمشر جو بایدن هم د امریکا او مکسیکو ترمنځ پل ته ورغلی و. ولسمشر جو بایدن په شمالي کورنا کې بیا په ټاکنیزې غونډه کې هم ویلي دي چې د هیچا هغه بوګنوونکي انځورونه هیر به نه شي چې دوی څه ډول افغانستان څخه ووتل او په بیچاره افغانان د کارګول وتکو د ټایرونو پسې ځوړند وو او 3000 فیټه په هوا کې وو چې لاندې راوغورځېدل. ترامپ وایي چې خونخواره ترهګر له زندانونو راووتل. بایدن او هاریس بګرام ورته تسلیم کړ چې په نړۍ کې تر ټولو لوی پوځي هوایي ډګر دی چې په جوړولو یې په میلیارډون ډالر لګول شوی و. د شیکاګو په ښار کې د ډیموکرات ګوند د ملي کانګرې د پایته رسیدو په اړه ورسې جزئیات به خپل همکار ایوب خاورین نو هم چمدا اوس موږ سره په سکایپ وصل شوی دی. خاورین صاحب په خیر اغلاس او د تیر شپې ورسې جزئیات څه و؟
که سلامونه تاسو ته ټولو درنو لیدونکو ته سلام وړاندې کوم. په شیکاګو کې د ډیموکرات ګوند پارټي پایته ورسېده. بل اخره ورسته خو کڅنګ شتا سی ویل چې کامل هاریس سترول وینا وکړه او لسته څه وویل خدای چې خبرګونونه سدي او دلته چې څوک دیموکراتانو ورته ناست ول او یا عموم کې دیموکراتانو چې دغه ملیونونو سلګونو ملیونو خلکو په رسنیو باندې دا وینا ولیدله په دې فکر کې شوې دي چې کامل هاریس د بایدن دوام ده او که کامل هاریس یو نوی شخصیت ده. یعنی کامل کې بایدن ته رای نه ورکوله نو کامل هاریس ته ولی باید رای ورکړي چې دا څه د بایدن نه متفاوته څه نه لري. او د دې په خپل وینا کې ډیر تمرکز د دې په پیژندلو باندې و او د عام ولس سره د خپل ځان د پیوندولو هڅه وه چې څنګه یا عامه طبقه په امریکا کې موږ تاسو پوهیږو چې شپېته او یا فیصده د میډل کلاس یا متوسطه طبقه خلک سي دي او همدغه خلکو سره څنګه پیوند کی او هغه خلکو که تاسو ته رای درکړو نو د دې هڅه دا وه چې دوی سره یو ځای سي. دوه مشخص دوه درې ټکي چې په بهرنیو چارو باندې اشاره وکړه، په غزې په موضوع باندې، په هغې باندې هم د اسرائیلو کلک ملاتړ وکړ او زه به وایي تل هڅه کومه چې باید هغه وسلې ولري چې خپله دفاع وکړي او د ترهګرو د حماس په څیر د ترهګرو ډلو د ځان خوندي کړي او فلسطینیان هم وایي د خپل ازادۍ او د عادي ژوند حق لري. داسې جدي هغه غوښتنه چې لیدې کېدله دلته د باندې مظاهرې وې، د ننه پکې دیموکرات استازي ول، هغې ته یې کومه یادونه ونه کړه چې دا ژمنه کوي چې اوربند باید اوس سمدستي اوسي او په راتلونکي کې به د اسرائیلو سره یا د مرستې کوم په شروطو باندې ورکوي فوجي مرستې او یا هم د فلسطین او د اسرائیلو تر څنګ د فلسطین دولت د جوړولو تعهد وکړي. نو د اوکراین په موضوع باندې هم د خپل دفاع کوي چې مو پینځوس هیوادونه سره یو ځای کړل او د روسیې په مقابل کې ودرېدلو. خو برعکس موږ تاسو پوهیږو چې جمهوری غوښتونکي او یا ډونالډ ټرمپ کامل هاریس د بایدن بشپړه شریکه بولي په دې تیرو څلورو کلونو کې چې هر څه سوي دي کاغه د اقتصاد موضوع ده او کاغه د بهرنیو چارو په دغه لوی جګړې دي.
خاورین صاحب مخکې په خبر کې مونږل چې ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا او د مکسیکو ترمنځ پل ته ورغلی و والته په اصلاح دغه پل نه هم لیدنه کړله او تر دې مخکې د شمالي کارنا کې هم خبرې کړې وي. خو بل پښتنه زموږ همکار د تاسو نه کوي چې د پاړې وګورګونه سو
مهربانی. خاورین صاحب در مورد رای دهندگان امریکایی چی نظریات پیشنهادات وجود داره که چی مسائل را بیشتر مد نظر خواد گرفتن؟
خب ببینید که در حاشیه کنوانسیون رسمی که 6 ساعت می باشه از 6 بجه شام تا الی نیم شب، این خوب ما میبینیم که ساز و آهنگ و ترانه ملی و نغمه و رئیس و سناتور و نمایندگان قوی یا شناخته شده حزب دموکرات میاین و سخنرانی میکنن و کوشش میکنن که یک جلسه سیاسی وره که ما در جهان میبینیم، هر جا که میبینیم اینجا هم بود، اما در حاشیش کنگره های خرد و کوچک اینا کاکس میگن. کاکس به شکل جرگگی میباشه که بین خود میگن، مثلا اتحادیه معلمین امریکا، اینا از خود یک نمایندهشان سخنرانی هم کرد و از خود تقاضا دارن از کاملا هارس که باید این امرای ما تعهد کنی که در آینده خود این کارها را با ما میکنی. مثلا نمایندگی پرسنل طبی امریکا، اینا بین خود یک جرگه داشتن. مثلا سیاپوستای ایالات های جنوبی امریکا از خود یک اتحادیه داره. مثلا مهاجرین نسل اول امریکا از خود یک جرگه دارن و از کاملا هارس تقاضا دارن در مورد مهاجرت، قانون مهاجرت. این چیزایی است که در حاشیه چهار روز کنوانسیون از سراسر امریکا میاین مردم و ترتیب میتن همالاهی آینده خود و از کاملا هارس تقاضا دارن. کاملا هارس در مورد در سپیش خود و یا در سخنانی خود مشخصا تا به حال با پالیسی ها و پالیسی ها که چی تغییر و تبدیل شاید از این 4 سال گذشته شود یادآور نشده.
خلیص اولن جواب که جمهوری غوختون کو د گوند درسته و تاکونیز و مبارزه پاره هم زمان نو سره شریک کای
ډیر ضرور ده، ځکه په همدې مهال چې د کامل هارس وینا کوله، ډونالد ترامپ په خپل اجتماعي شبکه کې، په خپل سوشل میډیا شبکه کې چې هغه سوشل ټروت نومیږي، په هغه باندې د دې ټول ځوابونه ورکول او په همدې ارتباط باندې غږیده. وروسته هم د فاکس نیوز سره په یو مرکه کې وویل چې دا دې څه وویل او کوي ویلي اوس ما په اړه وویل، او دا خو د څلورو کالو چې دا په خپله په ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې و چې هر څه وضعیت ته خو د دې له امله ده، او یا دا په خپله ده بایدن سره یو ځای ده. نو هغه دا خبره وکړه په زمین کې ډېر تمرکز اوس په دې ده څنګه دغه اټنشن دغه تحرک چې په دیموکراتانو کې رامنځته شو دا څنګه بیرته خپل کړي، او په هغه کې تر ټولو لویه وسله یا هغه د ډونالد ترامپ سره د مهاجرت ده چې دیوال یا د مکسیکو څخه مهاجرین راځي، ځکه اریزونا کې هغه پرون هلته وو، او کاملا هارس د دې شي مسؤوله بولي چې په څلورو کالو کې دا دنده دې ته سپارل شوې وه او دا ناکامه شوه.
شکر ستاسو د معلوماتو.
شکر از وقتتان.
تشکر اردی شما، روز خوش.
د ایلنا ایلاد په شیکاګو ښار کې د دیموکرات ګوند ملي کنوینسون د پنځمه په ورځ پایته رسیدلې ده. پر همدې موضوع موږ سره د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون استاد ډاکټر زمان سنځي ملمد چې ورسره به بحث وکړو. او سنځي په خیر اغلاست.
آقای استانیزای خیلی خوش آمدین به برنامه. در کنوانسیون ملی حزب دموکرات ها در شهر شیکاگوی ایالت ایلانوی مسائل زیاد مطرح شد. به نظر شما چی چیز بیشتر قابل توجه و مهم بود؟
استانیزای سب مانک استاسو غرق ناو رو فکر کنم استاسو غرق میود بیکنم.
سلام
بر شما و بیننده های شما. من فکر میکنم که این کنوانسیون ها شکل نمایشی داره. در اینجا موضوعات مطرح نیست جز جبهه گیری هایی که در تمام امریکا در طرفداری یک یا حزب دیگه صورت میگیره و هر کس طرفدارای خود قسمی که در گزارش به او اشاره شد طرفدار خود به اونا وعده ها میتن و اینا. منتها چیزی که مهم است ایست که در امریکا متاسفانه یک انحصار حزبی موجود است و به او سبب است او نظریات که خارج از خواسته های حزب دموکرات جمهوری خواه است. اونا کمتر شنیده میشه، اونا به حاشیه میرن، اونا به فراموشی میرن. بنابراین درست است که اینجا دو حزب است، ولی دو
حزب است. خب قبول شد چه ارسو خپل رای ورکی پسلی ارسو خپل نظر وراندی که کسنگه؟
بخنه پونسم
مول چه که ستاسو در سرگندوانو پا مغبرگول که خودی ارسو قبول شد خپل نظر وراندی که یا خپل رای در پاموار و کستا ورکی؟
خود درست ده منطقه ده دو حزبو دموکرات و جمهوری خوانو دست یو کار کرده چه ده نورو حزبو ده وند اخیستلو مخنیوهی که پا تاکتیکی شکل سره اوگوی تدست مشکلات اگه که چه اگه ابتدایی انتخابات که اگه پرایمری سیورتوهای پا غو که مخنیوهی که دقا انحصار متاسفانه دونه خراب ده چه کچه هم دوی پا ظاهر که خپل تفاوتونه که پا نهایت که بیا دونه سراورت سی لکه چه هم ده اگه وست ده جمهوری خوانو کنوانسیون هم ده دموکراتان هم طول کوشش بده که چه اگه چوب چه دموکرات یا جمهوری خوانه دیده هاگو وقتون تا یا پاملرن رو تو که اولا تقریبا سطحی ده متاسفانه.
ستانیزه سب ده جمهوری وقتون که ده کنگری برعکس ده دموکرات گون پا کنگره که افغانستان هیت سیادوش یا ده پام ورنو بختنم دعوه چه آیا تروس هم افغانستان ده امریکا لپاره پا برهنی سیاست که مهم هواد ده؟
نه زه فکر نکوم چې مهم دی د دې په خاطر چې امریکا غواړي چې خپل توجه هغه شانو ته راولي چې هغه باندې د امریکا ولس د هغه احساسات راوپاري. مثلا دغونه بې لزوم زیاته پشتیبانی د یهودانو د دې په خاطر کېږي چې د اسرائیلو د دې په خاطر کېږي چې د یهودانو رایه لاسته راوړي. د یهودانو او د مسلمانانو شمیر په امریکا کې د نفوس له نظره ډېر ورته ده سره، اما تفاوت په دې کې ده چې یهودان ډېرې پیسې لري، ډېر بلیونران لري چې هغه د همدغه حزبي هغه تمویلوي او هغوی دواړه خواو ته لاس لري. د هغه په خاطر اسرائیل او یهودان په هېڅ صورت سره هېڅ شی نه بایلي که جمهوري خان راسي که دموکراتان راسي. منته په مقایسه د مثلا د افغانستان موضوع د درېمې نړۍ نور موضوعات چې په سودان هغه کې پېښېږي هغه دوی ته هېڅ مطرح نه دي. په دې چې امریکا یو ډېر لوی مملکت ده، هغه توجه خپل منځ کې د خپل ټولنې ده او که یو کوچنی هېواد وایي هغه به البته یو څه پاملرنه خارج له هېواد نه هم.
آقای ستانزایی، به نظر شما مهمترین چیز برای رای دهندگان که قرار است در ماه نوامبر رای بدن چی موضوع بیشتر اهمیت داره؟
خب مشکل دیگه که علاوه به انحصار دو حزب در امریکا واقع شده است که اما مسئله استقطاب است یا پولارایزیشن. در سابق اما خود اعضای حزب ها که ممکن 20% 40% بیشتر نبود، یعنی یک کتله زیاد مردم امریکا بی‌طرف بودند یا بین البینی بودند، اونها به یک طرف دیگر طرف رای می دارند. منتها تقریبا 15-20 سال گذشته این استقطاب قدر زیاد شده که حالا اما کسی که نه شدیدن طرفدار دموکرات است نه از جمهوری خواه، تعدادی اونها به خیلی کم شده میرن. مثلا در انتخابات یکی از انتخابات گذشته تقریبا 85 میلیون مردم به ترامپ رای دادن و تقریبا عدد مشابه به حزب مخالفش. در سابق یک قسمی نبود، حالا اینها چون امو قسمه مردمه که در وسط قرار دارن و وسط به هر دو معنی، هم از نگاه اقتصادی در وسط قرار دارن هم از نگاه ایدئولوژیکی در وسط قرار دارن، تعداد اونها کم میشه. به اون سبب است که اینها کوشش میکنن که اما تعداد کمی که میتونه که انتخابات به نفع یکی یا دیگه به چرخانه توجه اونها رو جلب میکنه.
سنده سب ده دموکرات گونه او ده جمهوری غوښتون که گون ملی کانګره چه ترسره شوی پا دوارو کانګرو که چه شه ده پام وارو که ولن زواب راکی؟
خب لکه تمامه که در طول او نمایشی اغده پا واقعیت که دغه حزبونه غواړي چې تبارز وکړي د امریکا د خلکو په ژوند کې، یعنی هغه څوک چې تقریبا علاقمن له سیاست سره د نسواله سیاست سره علاقمن کم علاقه سوي چې دغه توجه ځان تر یا مثلا دوی هغه د خپل حزب لوی والی او دغه خي، اما وخت کې خدای دې چې د دوه حزب د عقل اند عضویت نظر سره نږدې نه دي، دیموکراتان له شلمین جمهوریخوان له شل نه کم شلمین نه کم عضویت لري، دیموکراتان د 50 منطقه څوک چې د دوه حزبو ترمنځ پاتې دي هغه دغه پانګه دی یو حزب یا د بل حزب په ګټه کولای شي وایي.
د کالیفورنیا د ټی په هانتون استاد ډاکټر زمان سنځي سب ډیر زیات مننه چي په دې باس کې لمو سره مګډون وکړ.
تشکر از وخت ته.
تشکر از شما.
تشریح قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی رهبر طالبان با واکنش های ملی و بین المللی مواجه شده است. در تازه ترین واکنش استفن دوجارک سخنگوی منشی مومی سازمان ملل متحد گفته که با اجرای چنین تصامیم جلو پیشرفت افغانستان گرفته میشه. در همین بخش البته برای بحث بیشتر روی از این موضوع محترم فضل هادی وزین عضو اتحاد بین المللی علمای مسلمان را از طریق اسکایپ در برنامه داریم که ایشان را خوش آمدید میگیم.
وزین سب خبروند تخرق لست.
آقای وزین، در ابتدا نظرتان را در مورد توشه این قانون توسط حکومت که هنوز سرپرست است و تا هنوز توسط هیچ کشور از جهان به رسمیت شناخته نشده چی است میخواییم بدانیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طبعا در کل با توجه به این که بعد از سلطه حرکت طالبان در افغانستان قانون وجود ندارد و کشور فقط قانون اساسی است و قانون دیگر نافذ نیست و اداره وزارت امور معروف که در چوکات رسمان سرپرست تشکیل شده از دارای صلاحیت های لامحدود هست بود، بنان از این دید وجود قانون برای تقییم این و تعریف صلاحیت های این اداره مهم بود. یعنی از دید من یک قانون ناقص و ضعیف در مقایسه با فقدان و نبود قانون بهتر است. یعنی اداره که اصلا در هر صورت وجود دارد با قانون و بدون قانون، اما وجود قانون بهتر است نبود قانون. اما این قانون آنگونه که من آن را خواندم و مطالعه کردم متاسفانه با وجود بعضی نقاط مثبت در کل نقاط مشکلات شرعی و ملاحظات شرعی و ملاحظات علمی در مورد آن موجود است و همچنان تبعات و نتایج تطبیق این قانون بر مردم افغانستان و افغانستان در پسا موارد نگران کننده است که اگر این قانون به این گونه تطبیق شود و تبعات و نتایج آن چگونه خواهد بود، همچنان مثلا از یک طرف شاید داخل صلاحیت ها وجود می آید، صلاحیت های بسیار زیادی و اداره امر بالمعروف سپرده شده است. یعنی محتسب این اداره می تواند کسی را، شخصی را که متخلف تشخیص بدهد، از یک ساعت تا سه روز بدون حکم محکمه بدون تحقیق قرصان زندانی کند. طبعا این یک صلاحیت بسیار بزرگ است و این مفهوم است که محتسب هم مدعی هست، هم قاضی هست و هم تنفیذ کننده هست و همچنان بعضی از امور را دارد. در ردیف منکرات این قانون تعریف کرده است، مانند پوشیدن نکتایی، مانند عورت بودن صدای زن، مورد پوشاندن روی زن که از نظر فقه حنفی، از نظر فقه جمهوری و فقهای امت اسلامی این درست نیست. یعنی مثلا برای اینکه پوشیدن نکتایی، استفاده از نکتایی برای مردان منکر تلقی شود و در کنار صلیب بیاید، هیچ اساس و بنیاد شرعی ندارد. یعنی هیچ اساس و بنیاد ندارد.
خب وزین سیب، پا مجموع که طالبان استدلام دار که شده قانون در اسلامی احکام و در تطبیق و در منکرات و در مخنیوی لپرده، یوش پر مدنی او در خز و در حقون و فعلان وی کم دول حجاب چه طالبان با خپل قانون که یاد کرده اسلامی و انسانی او در افغانستان در خلق کلتور سره استمدل، تاسو هم مرتا اشاره وکل، بلکه حقوی پو وینا دا در طالبان و در دایشی پو خخته پر مرمونو در دول یا مجموع که پا اسلام که در خز و در حجاب پاره چه دول ذکر شوه ده؟
گوره حجاب دی قرآن کریم دی حکم سرسم و مسلمان و خز و بند فرز دی حجاب بین ټول مسلمانانو ټول فقها او ټول مذاهب حجاب فرضیت کې هیڅ اختلاف نشته نه دی متفقون علیه مجمع علیه خبره د مسلمانانو ترمن اسلامي امت ترمن د پونه اوسه پوري اما حجاب هغه واضح او روخان تعریف روخان تعریف حجاب لري هغه دا چې خزه کله چې بیرون وزید کور نه بیرون لکه نارینه غونډه یا نارینه د فرم دا د محدودیتو نشته چې کله خزه کله مسلمانه خزه کور نه بیرون وزي هغه دغه تدابیر کار ده چې هغه په محتشم لباس پټ لباس هغه شي یعنی یوازې دغه مخ ښکار کیږي مخ ښکار کیږي او لاسونه دغه ځای نه هغه مرغن پورې دا حجاب نه دی دا حجاب کې نه راځي دا ضروري چې کله دا پټ کی اما خزه نور بدن وجود دا باید په غد لپاره دا پټ وساتل شي البته د حجاب لپاره کوم خاص رنګ یا کوم خاص شکل په اسلام کې نشته یعنی هر هغه لباس چې د خزي دغه حشمت او مناسب لباس چې بیرون ته ښکار شي دی کامن سنس سره مخالف نه وي چې د خزي پټ هغه لباس حجاب هماغه حجاب دی یعنی کوم خاص ډول او شکل او سټایل حجاب کې نشته دا واضح هستي هدف دا ده چې خزه چې کله بیرون ځي محتشم لباس واغوندي همداسې کله چې نارینه بیرون ته وځي هغوی لپاره همدا په کار ده چې هغوی هم په محتشم لباس باندې دي بدون وګرځي دا لباس مختلف ډولونه لري کور لباس بدون لباس خپلو محارمو په مخ کې لباس د ښځو لپاره د نامحرمو په مخ کې لباس دا ټول هغه د اسلام اسلامي شریعت هغه کوي اما دا 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 چې الزام شي چې مثلا ښځه دې خپل مخ پټ کې او په پټ مخ بدون ته وځي دا دی فتوانهجی فقه مخالف ده دی د پاره قران هم دلیل نشته د سنتونو هم دلیل نشته د یو اسلامي امت د فقها او د اکثریت بشپړ اکثریت جمهور علماو هم دا کوم دلیل نشته او د حنیفی هم څنګه دا ارحنه لګي یعنی دا د یو حنبلی مذهب کې د قول د بل مذهب کې زخو طالبان په دې اصرار کوي چې موږ نه دي حنفی مذهب اتباع او باندې قانون کوم راغلي ازایدان چې دوی څنګه د حنفی مذهب او د جمهور د فقها او د جمهور د اکثریت د بشپړ اکثریت مخالفت کوي او هغه شی باندې د خلک ملزمایي مجبورۍ کې هغه په حنفی کې کوم جمهور فقې نشته او غته په قران او سنت دلیل نشته یعنی دا 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 او حتی د دې د قانون د غلې چې تخصي اواز هم اورات او دا د دې دغه باندې هیڅ دلیل نه د قران نه موجود دی د سنت نه
بله خب آقای وزین به نظر شما چرا طالبان بیشتر از همه مسائل مهم دیگر که در افغانستان فعلا مردم با مشکلاتی که دست و پنجه نرم میکنن از جمله بحران اقتصادی و بشری در افغانستان بیشتر به محدود ساختن زندگی زنان در افغانستان تمرکز دارن هدف طالبان چی است؟
این چند دلیل دارد؟ دلیل اول این است که این طرز تفکر طالبان است یعنی طالبان و همچنان اقتداد زیاد دیگری از ملاهایی که در اطراف افغانستان زندگی میکنن و مسائل کلتوری و فرهنگی منطقه و قضیه را با دین و شریعت حل کردن چنین طرز تفکری آنان چنین است این یک مشکل است و مشکل دیگر این است که طبعا برداشت این قشر از بعضی از دین و شریعت تفسیر آنان همین است متاسفانه که در اصل چنین نیست یعنی اگر قضیه دلیل و برهان و استدلال باشد این چنین نیست قضیه سیوم این است که یک اینها آکوشین و کنیشین عمل میکنند با توجه به اینکه در قسمت قضیه زن و در مسائل مربوط به زن گاهی در افغانستان افراد صورت است یعنی برای وسترنایزیشن یا تقریبی زن افغانستان تلاش طالبان در این مورد آکوشی عمل میکنند به هر صورت بقیه چهارم این است در افغانستان قانون وجود ندارد
دیر کم وقت دارو وزین سیف دیر ازیاد من نوزین سیف ساس سال حضور نپدی خبرونه که
خب بیننده عزیز قسمی که میبینیم برنامه 30 دقیقه هم در همین جا به پایان میرسه
سلامتی مننه تربیه
شب و روز خوش داشته باشید.